پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې یو شمېر مخکښ افغان مېرمنو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبان حکومت په رسمیتونه پیژني. په نورستان کې د روغتیایي چارواکو ستونزې در سره شریکو.
زمونږ کې ماشوم هم نږدې راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات یې بند کړي.
په روزګان کې نجونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي یې پرانیسي.
مخکې هم مخکې په اسلامي حزب کې تللو چې موږ مرکز ته اجازه ورته ترڅو موږ وکولای شو خپل دولت او خپل د هېواد د پېشتاس نعمل شو.
په کندهار کې نجونې ورته غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکور او ناس ترمنځ فرق ونسي ترڅو نه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د ملا درد یا د غاړې درد خو لامل امنونه ډېر دي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب زای اوروي.
د بشر حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور پورې کړی چې سلګونه شیعه زرګانې په جبري ډول بې ځای کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سختریزه ډلو له لست څخه د طالبانو په لیرې کولو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې چین پر تایوان حمله وکړي امریکا یې دفاع ته چمتو ده. د بشری حقوقو د سر سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بې ځای کړې دي. دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بې ځای کړل شوي وګړي شیعه زرګان دي. د بشر حقوقو د سر سازمان د هم ویلي چې دا کسان د ډلهییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ځمکو پرېښودو ته اړ کړل شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د هزارګان په بلخ، دایکندي، اروزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې له خپلو کورونو په زور ایستل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقوقو د سر سازمان د دغه تور پاړه څرګندونې نه دي کړي، خو تر دې د مخه د خلکو د اجباري بې ځای کولو موضوع رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختریزه ډلو له لسته د طالبانو پر لیرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دی، خو تر څنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو کوربتوب هم کوي. په ماسکو کې همدا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازیو ناسته وشوه. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوې دي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی دا چې د اکتوبر په 15مه د دوشنبه په ورځ د افغانستان لوبډله له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لاره ومونده. سکاټلند پرون د دوو لوبغاړو په سوځیدو په اولسو اوورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالی وګټله. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. د کرکټ د نړیوال جام په نورو لوبو کې بیا نن نامبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډله یو بل سره لوبې کوي. د ناقلونو پیسو د سار نړیوال ادارې FATF پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خر لست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشت ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 28 څخه 26 سپارښتنې عملي کړي دي. د FATF مشر مارکوس پلیری تر سرمشریزې وروسته خبری غونډې ته وویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که چین د تایوان په ټاپو وزمې برید وکړي امریکا به له تایوانه دفاع وکړي. ښاغلی بایدن په یوې ناسته کې چې پرون له CNN تلویزیون سره په ژوندۍ بڼه خپرېده له تایوان سره د امریکا د تعهداتو ډاډ ورکړ. د بایدن دا څرګندونې د امریکا له هغې اوږدمهالې پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوې چې ځان په جګړه کې له پوځي مرستو پرته د تایوان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې لپاره ژمن بولي. جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه کولی شي د چین له چټک پوځي پرمختګ سره سیال وي ویل چې نړۍ پوهیږي امریکا په تاریخ کې تر ټولو غښتلی پوځ لري. او دا چې د ازادي راډیو زنداني خبریال ولاد اسلاف یسپین کو د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیات هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو ملي ادارې FSB په بند کې دي. یس پینکو چې د 2021 کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل پام محضر کې ولوستل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې طاهر روشن مختبري. مخکې تر دې چې تاسو د یو شمېر افغان میرمنو له غوښتنې خبر کړو چې د ملګرو له ملتو څخه یې کړې ده او د طالبانو په ارتباط یې کړې ده، د بشري حقونو د یوې مخکښ مؤسسې د ادعا په ارتباط د بشر حقونو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره په زور کډه کولو ته مجبوره کړي دي. د بشر حقونو سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، دغه خلک د مخکینی حکومت د کارکوونکو او بیا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول له خپلو سیمو ایستل شوي دي. جزئیات له خپل خبریال اخلو، مهرباني.
شیبار صاحب، د بشر حقونو د سار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور له خپلو مینو د یو شمېر کسانو د وستو خبر راکړې ده. راپور کې راغلي چې دغه خلک ډېری د اهل تشیع مذهب پیروان او هزاره دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک له مخکینی دولت سره د کار کولو او په دې عنوان هدف ګرځېدلي چې ګنې مځکې یې خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزاره او د بېځایه کېدو راپور ته ورکړل شوی دی. د بشر حقونو د سار سازمان د یو شمېر هغه کسانو له قوله چې طالبانو په زور له خپلو کورونو ویستلي کلي ورته ویل شوي که په لنډو ورځو کې خپلې سیمې پرې نږدي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی، خو د بشر حقونو سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي د 1900 کلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتي. د بشر حقونو د سار سازمان د اسیا برخې مسؤولې پاتریش اګاسمان پر طالبانو تور پورې کړی چې په زور هزاره او نور د قومیت او سیاسي عقیدې په نوم له خپلو سیمو وباسي. هغې زیاته کړې له یوه قانوني بهیر پرته په زور د خلکو ویستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقونو د سار سازمان په راپور کې دا هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه ناخبري ښیي. په دې راپور کې د هغه سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبوره شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلفو قومونو ته ویشل شوي دي. د راپور پر بنسټ د خپلو کورونو په زور کډه کولو ته د ویستل شوي او ډېر شمېر په روزګان او دایکندي کې دی چې شمېر 2800 کسانو ته رسیږي او دا په 13 سپټمبر میاشت کې د خپلو سیمو بیځای شوي دي. طالبانو سره هم دا موضوع ما شریکه ده شریکه کړه. د دې راپور پاړه باندې تازه خبرګون ونه خود خو وړاندې هم داسې راپور نه خبر شوی، مګر طالبانو دا موضوع رد کړې وه. د دوی تر ټولو تازه خبرګون د مسکو په کانفرانس کې و چې د اطلاعات فرهنګ وزیر سرپرست وزیر ملا خیر الله خرپا وویل چې دوی نه یوازې دا شي د ټول افغانستان د امنیت مسؤول دي، بلکې په ځانګړي ډول به د هزاره او امنیت تاوتریخوالي د هغوی ستونزو او مشکلاتو ته هم جدي پام وکړي.
مننه. واموریدل چې د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړی دي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمیر هزاره په زور کړه کولو ته مجبور کړی دي. بل لور ته یو شمیر افغان شزینه فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان چوکۍ هغه چاته ورکړي چې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم ویل چې پر طالبان فشار راوړي چې ښځو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغان ښځو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو ږغ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چاته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان ښځو کې چې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وې، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیا کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اسیلا وردګا او ژورنالیست لستانیس شهید شامل دي. مرمن کوفی خبریالانو ته وویل دا ډیره ساده ده. ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګری ملتونه باید د ښځو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره له مرستو، پیسو او د رسمیت پیژندلو له حربو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سهیل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړي، خو غلام محمد اسحاق زای چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرزول شوي دولت دایمي استازی وو هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو غړي د سش کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردګ پر هیوادونو ژغ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي. کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي، نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کیږي باید مشروطه وي. اسیلا وردګ او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لا هم لږ پښم ټولګي پورته د شزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته د نه تګې سختې خواشینې کړې دي او د یو ناڅرګند برخلیک له امله اندېښمنې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د ټولو شزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
لسم لوستي سلوشتما صفاده ایمان او نیک کمال.
شبنه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندي ته د تک اجازه نه رسوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ فرق ونه سي، ترڅونه د بیرته یعنی د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ آیندې ته فکر وسي، موږ داسې بې سرنوشت پاتې نه سو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نه سي ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانې بندي سوي او د دوی په شان خزینه خوونکو هم خوانځیو ته د تاک اجازه نه لري چې ل دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو او د الفتح لیسیز د کوونکو مرسل بیا وایي چې د دې او خوین دوی دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسال وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځی او درسونه دي یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بې برخلیکه پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کاږي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان په راتګ سره حایفو بېځایه شول. نه یوازې دا ښځینه زده کوونکي، بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو ښځینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی، وایي د خپله کورنۍ او دا درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکډه کړې چې په ښار کې یې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي. خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نسته ښوونځی، نسته په ښار کې خو شته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو شته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې د دغه وتړل سو ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا 1.3 یا 2 میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغه سې چلندې وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کېږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کېږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې وینیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو، مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي، وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دوی هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیله نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشته دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو او هلکانو انساني، اسلامي، بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي، خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونه افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوي بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپلو خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د 12م ټولګي له یوې زده کوونکي سره چې تخلص یې افغان دی خبرې کړي او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د روزګان نجونو زده کوونکو د زده کړو د حق د ترلاسه کولو لپاره په ډله ییز ډول ولې شخ نه دی پورته کړی.
په روزګان کې موږ ولې ځان پورته نه کړو؟ څه پوهېږي چې د دې ځای خلک ټول د فرهنګ پر مخ پر مخ دي. که څه هم موږ د اسلام په چوکاټ کې تل مخکې لګي چې دا د دې د نوي دولت راشي، موږ د اسلام په چوکاټ کې حتی تر دې اندازه چې په اسلام کې ځان د څه نه ولای چې په چوکاټ کې موږ د دې اندازه پر موږ چې په ټول ګرات هم په ټول کې اړین په دې کې چې موږ نه غوښتل چې د اسلام څخه یو نه څه هم د ایجابې او په ایجاب کې نه لږ پرسونځي په دې سره نه لږ په اوس هم همداغه هیله لرو چې طالبان زموږ مکتب شروع کړي او موږ په خپل ایجاد ولاړو.
راته ویلی سي چې اوس ښوونځي ته نه ځي، په څه بوخت یاست؟ مطالعه کوي؟ نور په د کورنۍ کارونو باندې بوخت یاست؟
د کور کار دی، وروسته د راغې بیا مطالعه ده، نیم کېم مطالعه د کتابونو راته د مکتب ده، نیم کېم هم یو خپل د خوښې کتاب لولو، نیم کېم هم قرآن کریم لولو.
اوس هم ستاسو د معلوماتو پر اساس یا ستاسو له نظره کم عمره خویندې لوړو مرکزانو ته ورکول کېږي؟
ولې نه وژنه اقتصادي بحران دی. تاسو چېرې هغه خبره اورېدلې په هندمن ولایت کښې یوې ښځې خپل لور او زوی راستړې وه سړک ته او دواړه یې خرڅ کړې وه. ستاسو په نظر د اقتصادي بحران سره هر پلار هر خپل کورنۍ ته د ډوډۍ د چمتو کولو د خاطر دې ته اړ کېږي چې خپل لور خرڅ کړي یا خپل زوی خرڅ کړي؟
له نړیوالو مو غوښتنه څه ده، له طالبانو مو غوښتنه څه ده ستاسو د حقوقو په برخه کښې؟
طالبانو وروڼو څخه مو غوښتنه دا ده، مخکې هم موږ په اسلامي حجاب کښې تللو، لکه موږ مکتب ته اجازه ورکړو تر څو موږ وکولای شو خپل د ولایت او خپل د هېواد د پیشرفت لامل شو. او له نړیوالو څخه مو هیله دا ده چې زموږ سره او مرسته وکړي تر څو موږ خپل حقوق ترلاسه کړو او پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو هغوی دې ته اړ شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ مکتب ته ولاړ شو.
په روزګان کې زده کوونکي افغان له طالبانو هیله کوي چې د نجونو ښوونځي لکه څرنګه چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې پرانیستي، په روزګان کې هم پرانیستي. نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام دوی بجې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. پکتیا هم له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نجونو زده کړو امکانات نشته، یعنې تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته طالبانو هلته د نجونو پر مخ ښوونځي نه دي پرانیستي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د پکتیا د نورو موضوعاتو په اړه، د پکتیا د نورو ستونزو په تړاو د خپرونې له میلمه پوښتنې وکړئ، او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د واټساپ له لارې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ چې تر څو په تاسو باندې مصرف رانشي. د واټساپ شمیره مو ده 00420221240 د خپرونې په ترڅ کې هم دا شمیره تاسو ته اعلانوو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دلته موږ یو ماما دواړه پښې کار پرې ایښی ده، طالبان ته وویل د معیبین روپۍ نه ورکوي، ماشې ورکوي، کور کښې بچیان لري، واړه بچیان یې دي، پکتیکا نه زنګ وغلی ده.
زه آزاد خان د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي، چې دغه چارواکي به خپل په دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان ولاخرغې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو دوی معلوم شي او خلک یې وپېژني چې طالب په نوم هر چا اوس ټوپکونه راپورته کړي دي او د طالب د نوم نه استفاده کوي، باید دغې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام وکیل سالم، د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ساتو سره په تماس کښې یم. زه له روسو چارواکو طالبانو څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دوی یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي. تقریبا په 100 متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو، نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکي د بندو څخه موږ ته یو والی وکاږي، یا دالې د بندو څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
زه عبدالله شحمد د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات تر ډېره توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې روسیې اوبه تک خوړي، 100 پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي، د دې مسؤلیت به اخر چا په غاړې؟ ولې دا خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
طالبانو په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې یوې سویډنۍ مؤسسې ته سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وخت هم په وروستیو کې لوی مؤسسی سره د جنجال پر سر د روغتي کارکونکو تنخواوی ځنډې دلې وي دا نه ویشمنی به تر سره شي جزئیات په دې راپور کې
سلویخ کلن محمد رحیم د دوه بولسوالی په مرکزی روغتي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی وای د محرقې ناروغ دی او ل خپل کلی تر روغتي مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړي د هغه په خبره کله چې روغتي مرکز ته راورسید دلته نه درمل شته او نه هم نور یې سانته وی
او زه په دې لری ساحنه راغلی من نورستان په ټول سرحد دی ورونو غرونو لاري دی گاڑی چندن دور نه پیدا کی دو دو بل سوالیز منګه مرکزی شفاخانه ده دلته چرالو نه دیس راسیرو مونږ د واغانی نه ډاکټران در په لارو بشرا غان ایرانو بیا شخصي مصرف مدیرون نه دی واغستل هغه یو هوشه ګوس اور په چانه قرض وک او دغه متمخې خودل شفاخانه را خوراکونه مرکول خوراکونه مس نو ورکې مریضان ته داخلي بستر لپاره
د نورستان په ټولو 2200 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنږدې 2 کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سرټکوي ډاکټران وایي له 2 کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحی چارې د هیټ پر نوم همکاري مؤسسې ته سپارل شوی وي او له هغه وروسته نه ماشونه په وخت واخستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول د دوه بلسوالۍ د روغتي مرکز مسؤول ډاکټر ګل رحمان
موږ کای ماشونه هم ندی راکړي او زموږ ټول مالی امکانات یې بند کړي دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده غرنۍ ساحه ده ولس یې ډېر په مشکلات کې ده دواب شبخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقل هم د نږدې کړي نه څلور ساعته پیاده مزل ده هغه تېر حکومت کې موږ تر وزارت پورې تر ورګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوري پورې موږ غږ پورته کړ خو زموږ غږ چا وانورېده
د نورستان په خوانی او چارواکو څو زله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د اهید په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکونکو ته ماشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول په نورستان کې طالب چارواکي وایي لاهېډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهېډ مؤسسه چې دوه کالې نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکونکو پاتې ماشونه هم ترې ترلاسه کړي د نورستان د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
دوه ځلې کابل ته د خپله تلیم مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده هغه هم په دې کې جدي دي ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته آی ایم سي نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده نن سبا کې به او لیږل شي سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی دوای به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي
د نورستان اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولونو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان وسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي درمل او نور اړین مواد واخیستل شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له دوو لوبو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شلو ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبه په متحده عرب اماراتو او عمان کې پیل شوې. د لومړي پړاو له اتو لوبډلو څخه تر اوسه سکاټلند او بنګلادیش غوره مرحلې ته چې سر له سبا پیلېږي لاره کړې ده. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلومه شي چې له دې ګروپه چې دا الف ګروپ دی کومې لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې سریلانکا به دوهم پړاو ته لاره وکړي ځکه چې له دوو لوبو څلور امتیاز لري، خو د آیرلند او نامیبیا ترمنځ چې دواړه دوه دوه امتیاز لري معلومیږي چې کومه لوبډله دوهم پړاو ته وځي. هالند هم په دې ګروپ